یو دویمه نیمساته سهارنی پښتو خبری خبرونه شروع کیږي. نن یک شنبه د 1395 هجری لمریز کال د سلواغی یا دلوی څلیرشتمه ده چې د 2018 میلادي کال د فبروري د میاشتې 12مه کیږي. د روانې خبرونې د راپورونو په برخه کې به واورئ چې د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو معینیت په افغانستان کې د خپلو تعلیمي ادارو او د چاپیریال په هکله یو راپور خپور کړی دی. د انسانانو په وجود کې د اوبو څخل څه اهمیت لري په دې هکله یو مرکه لرو. او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ویلي دي چې تقریبا 1.5 میلیون کسان د جنوبي سوډان نه ګاونډۍ هیوادونو ته تښتیدلي دي. د راپورونه لږ وروسته اورئ. اول پوره خبرونه سید سلیمان شاه وایي.
السلام علیکم. شمالی کوریا یو نوی بالستیکی توغندی وار کړ. په افغانستان کې د امریکایي قواو عمومي قمندان په روسیې تور لګولې چې د طالبانو ملاتړ کوي. په بغداد کې د تشدد نه ډکې مظاهرې شوې دي او د سوریې پوځ کوشش کوي چې د رژیم د مخالفانو نه د الباب سرحدي ښارګوټی بیرته ونیسي. د جنوبي کوریا پوځ وایي چې شمالي کوریا نن د یکشنبې په سهار یو نوی بالستیکی توغندی په امتحاني توګه وار کړ. توغندی د جاپان په سمندرګي کې ولګېده خو تخنیکي نوعیت یې په سمدستي توګه معلوم نه شو. متحده ایالاتو لا تر اوسه پورې د شمالي کوریا د دغه اقدام په اړه رسمن عکس العمل نه دی څرګند کړی. په افغانستان کې د امریکایي قواو قمندان جنرال جان نیکلسن د شنبې په ورځ په یوې ځانګړې مرکې کې په دغه هیواد کې د پاکستان، ایران او روسیې د نفوذ د پراخېدو په خلاف خبرداری ورکړ. دغه لوړپوړی امریکایي جنرال وایي چې روسیا، پاکستان او ایران چې هر یوې خپلې ګټې لټوي په افغانستان کې د نفوذ پراخېدل د هغه په وینا د افراطیت او ټیریزم په ضد مبارزه پیچلې کوي. جنرال نیکلسن د امریکا غږ د افغانستان سرویس ته وویل چې موږ د خارجي اکټورانو د نفوذ په اړه اندېښمن یو. په واشنگټن کې د امریکا غږ خبریال پال الکساندر وایي چې په دې وروستیو وختونو کې روسیې، پاکستان او ایران د امریکا په غیاب کې د طالبانو سره پټ تماسونه نیولي دي، خو جنرال جان نیکلسن تر ټولو زیات د روسیې او طالبانو پټو اړیکو په اړه تشویش کې غورځېدلی دی. هغه مستقیما پر روسیې انتقاد وکړ او ویل چې روسیا د طالبانو ملاتړ کوي. د روسیې د رژیم قواوې او د رژیم وسلوال مخالفان چې ترکیې ملاتړ کوي د الباب د مهم سرحدي ښارګوټي د کنټرولولو هڅه کوي. د ډیرو سختو جګړو په پای کې د شنبې په ورځ د اسلامي دولت وسلوال د دغه سرحدي ښارګوټي نه ووتل. په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې ډله سیرین ابزرویټری فار هیومن رایټس د عیني شاهدانو له قوله رپورټ ورکوي چې مخالفانو د الباب عمومي روغتون نیولې او د اسلامي دولت جنګیالي د حلب د شمال په لور په شا تمبېدلي دي، خو د روسیې د رژیم عسکر هم رارسېدلي دي او کوشش کوي چې له مخالفانو نه قبضه کړي. دغه مهم ښارګوټی د ترکیې له سرحد نه 340 کیلومتره لرې پروت دی. تر اوسه پورې داعش په قبضه کې و. په جګړو کې دواړو خواو ته درنده تلفات اوښتي دي. د عراق په پایتخت بغداد کې د شنبې په ورځ د حکومت په ضد د یوې غټې احتجاجي مظاهرې په دوران کې یو پولیس وژل شوی او څو کسان زخمیان دي. دا خلک په حکومتي ادارو کې د رشوت خورۍ او فساد د ختمولو او اداري اصلاحاتو په خاطر راپاڅېدلي وو. امنیتي قواو پرې په هغه وخت ډزې وکړې او اوښکې بهونکي ګاز یې پرې استعمال کړ چې هغوی کوشش کوو چې د بغداد د جمهوریت پلنه واوړي او ځانونه د ښار زرغونې ناحیې ته ورسوي چې حکومتي دفترونه، د پارلمان ودانۍ او خارجي سفارتونه پکې دي. د فرانسې د خبري اژانس اي اف پي د ریپورت له مخې د پولیسو او خلکو ترمنځ د نښتو په دوران کې 200 کسان زخمیان شو. مظاهرې د عراق د شیعګانو د یو مقتدر مشر مقتدا الصدر په غوښتنه رابلل شوې. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او د جاپان صدراعظم شینزو آبه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اقتصادي او امنیتي اړیکو د پراخولو په اړه د خبرو په زمن کې د شنبې په ورځ د تفریح لپاره د ګلف لوبه وکړه. هغوی د فلوریډا د ایالت د پام بیچ په کاونټۍ کې واقع د ټرمپ شخصي تفریحي بانډې کې ملاقات وکړ او د امریکا او جاپان ترمنځ د دوه اړخیز تجارت په پراخولو سره وغږېدل. کله چې د جمهور رئیس ټرمپ د موټر قطار تېرېده او د ګاز د لوبې لپاره ته څو شېبې مخکې یو شمېر احتجاج کوونکي راغونډ شوي وو چې د نفرت او کرکې په مقابل کې مقاومت وکړي. شعارونه یې په لاسونو کې نیولي وو او مظاهره یې وکړه. درست متحده ایالاتو په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د پخواني صدراعظم سلام فیاض په مقرره باندې انتقاد کړی دی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیری نیکی هیلی ژمنه وکړه چې امریکا به له خپل نږدې انډیوال یعنی اسرائیل سره ملګرتوب وکړي او د ښاغلي فیاض د مقرره مخه به ونیسي. سلام فیاض، څلور شپېته کلن دی او له 2005 میلادي نه تر 2013 میلادي کال پورې د فلسطین د ادارې صدر اعظم او یو دوره د مالی وزیرو. اسرائیل او امریکا مخالفت کوي او سفیری هیلی په خپل لیک کې د هغه په مقرره باندې افسوس څرګند کړ. وروسته له هغې چې معلومه شوه چې د ټرمپ اداره په پام کې لري چې په نړیواله کچه زیاته توجه د اسلامي راډیکالیزم په خلاف د مبارزې په لوري وکړي، یو شمېر خیریه مؤسسات او سازمانونه چې په خارج کې د خپلو فعالیتونو لپاره د امریکا د حکومت نه وړیا پیسې لاسته راوړي وایي چې دې پیسو له قبلولو نه به ډډه وکړي او دا دلیل وړاندې کوي چې په راتلونکي وخت کې به شاید چې د امریکا د نوي حکومت د ټریزم ضد فعالیتونه په ځانګړي ډول توندلاري مسلمانان خپل هدف وګرځي. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکړی چې تیر هفته د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت اعلان وکړ غواړي چې د کاونټر وایلنټ اکسټریمیزم یا له تشدد نه ډک افراطیت په نوم د حکومت د موجوده پروګرام نوم بدل کړي او د کاونټرنګ اسلامک اکسټریمیزم یا د اسلامي افراطیت په ضد د مبارزې په نوم یې ونوموي. د اوباما د ادارې په وروستیو وختونو کې د کورنۍ امنیت وزارت اعلان کړی و چې له 1.5 خیریه مؤسساتو سره به $10 میلیونه مرسته وکړي چې په خارج کې تبلیغات وکړي.
درنوندونکو خبرنام د امریکا غاک آشنا رو دن واوریدل د هم دروان خبرونه لمړی مطلب. د پوهنې وزارت د تخنیکی او مسلکي زده کړو معینیت په افغانستان کې د خپلو تعلیمي ادارو زده کوونکو او استادانو د شمیر د زده کړو د چاپیریال په حق له خپل لمړنۍ ملي احصایوي راپور د شنبه پر ورځ په کابل کې په یوې غونډه کې خپور کړی دی. تفصیل د کابل نه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبریال اکرام شینواری پر راپور کې اوري.
دا راپور چې په افغانستان کې د یونیسکو د ادارې دفتر پر مرسته ترتیب شوی، افغان حکومت ته د دې امکان ورکړي چې په بازار کې د ماهر او افغان کارګرانو شمیر معلوم او په دې توګه د خپل هیواد په بازارونو کې د بهرنیو کارګرانو شمیر راکم کړي. په افغانستان کې د یونیسکو دفتر رئیس امرمن پیټریشیا مک فلیپس دې غونډې ته په وینا کې ویل چې د کره معلوماتو شتون به د پوهنې وزارت سره د راتلونکو پلانونو په ترتیبولو کې مرسته
وکړي.
د راتلونکو پلانونو دپاره د کره شمیرونو اهمیت درک کړي او ممکن د سیستم د پیاوړي کېدو دوام او د سمو معلوماتو راټولول به د خپل کاري پلان په لومړیتوبونو کې زیات. دغې راپور له مخې د افغانستان د 3 ولایتونو په 250 ولسوالیو کې د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي زده کړو معینیت په یو ډول نه یو ډول فعالیت لري. د دغه معینیت په تعلیمي موسو کې اوس 9000 زده کوونکو ته د 3000 استادانو لخوا زده کړې ورکول کېږي. د افغانستان د پوهنې وزارت تخنیکي او مسلکي زده کړو معین پوهندی رحیم محمد فرمولي غونډې ته وویل چې سر له سکل څخه به نور هغه زده کوونکي دغه وزارت په مسلکي انسټیټیوټونو او ښوونځیو کې ونه مني چې د مخه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا د کانکور په ازموینو کې پوهنتون ته د نه بریالیتوب له امله دوی ته معرفي کېدل. پوهندی رحیم محمد پرمولي وویل چې په تیرو کلونو کې به د دغسې زده کوونکو نیمایي زده کوونکو د بېلابېلو دلیلونو له مخې په مسلکي موسو کې د زده کړو دوام ته زړه نه ښه کوو.
ارقامی که متاسفانه وجود داره 100 نفری که بر معینت تعلیمات تخنیکی مسلکی
خاګلی پرمولي ویل له بد امرغه شپیری دي چې شته سلطنه تخنیکی او مسلکي زده کړو د معینت په تعلیمي موسو کې شاملېدل. دا وی 52 کال زده کړو لپاره له موږ سره پاتې کېدل. ته پیراغت وسه یو په سلوري د افغانستان په مارکیټ کې کار نه کوو. خاګلی پرمولي ویل چې د شتمنو کورنۍ بچیانو ته په بازار کې کار کول شرم ښکارېده، نو ځکه هغوی زده کړې هم ترلاسه کولې خو ورڅخه د رزق د ګټلو لپاره کار نه اخیست. هغه ویل چې هڅه دا ده چې مسلکي ښوونځیو ته د کلیوالو سیمو زده کوونکي جذب کړي تر څو خلکو ته د کار د موندلو امکانات برابر شي. په افغانستان کې د ماهرو کارګرانو کمښت د دې سبب شوی چې دغه هیواد ته په زیات شمېر کارګر د کار دپاره راشي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د چارواکو د وینا له مخې په دغه هیواد کې د تیرو کلونو پرتله د بهرنیو کارګرانو شمېر ډېر راکم شوی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو مشر ازرخ شاپیزي امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې 100 کاله وړاندې د دغې خونې د سروې له مخې په افغانستان کې د نږدې 1.5 لک پورې بهرنیو کارګرو کار کوو چې ډېر یې د پاکستان خیبر پختونخوا د ایالت اوسېدونکي وو.
کارګران کم شوي دي اوس مهال په دې چې د اقتصادي رونق کم چې دلته وو او مخصوصا د خارجي قوتونو چې دلته شتون درلودل د هغوی د شتون په دلیل دلته ډېر شرکتونه فعال وو او هغوی خپل سرویس پر خارجیانو باندې خرڅولې. په هغه کې ساختماني مسایل وو، نور مسایل ډېر زیات وو او خارجيان پکې زیات وو. اوس مهال هم په ځینی سنتي مؤسسات د افغانستان کې خارجيان شتون لري.
خغلی اپیزی ویل چې دا او کارګرانو زیات شمیري په ساختماني کارونو کې بوخت په افغانستان کې طالبانو د حکومت د ماتې وروسته دغه هیواد د بهرنۍ واسکر او اقتصادي تشبثاتو زیاتېدو سره بهرني کارګران د افغانستان بازارونو ته راماس شول، چې په تیرو دوه کلونو کې په زیات شمیر د بهرنۍ واسکرو د وتلو سره دغو کارګرانو شمیر هم راکم شوی دی.
د انسانانو په وجود کې اوبه څومره مهم دي او په یو ورځ کې یو انسان باید څومره اوبه وڅښي؟ زمنګ همکاري شافي سردار د همدې موضوع په حق له ډاکټر سید اقبال میاخیل سره مرکه کړده چې په ګډه اورو.
کاراتو وایس ډاکټر صاحب چې د انسان بدن د 2% اوبو څخه جوړ شوی دی.
د انسان بدن د شپیتو تر 80% پورې د اوبو نه جوړ شوی دی.
بله.
د ماشومان د وجود ډیره برخه د 80% د اوبو نه جوړ شوی، لیکن د غټانو وجود د شپیتو نه شپیتو پورې تقریبا اوبو څخه جوړ شوی دی. په نارینه په وجود کې تر خزینه زیات اوبو موجود دي. که چیرته یو نارینه شپیتو فیصد په وجود کې اوبو لري، نو خزینه ممکن 50% په وجود کې اوبو وجود ولري.
بله. نو کراتویس ډاکټر صاحب چې که چیرې انسان د پښتورګي تکلیف ولري، د هغه وجود څنګه باید اوبو واخلي، په څونه اندازه یې واخلي او ولې یې واخلي؟
نو د مختلف د پښتورګو مختلفې ناروغي دي. هغه ناروغي تر کومې اندازې پورې چې د تیګو جوړولو پورې ارتباط لري، دغه خلک چې دي د نورو خلکو نه د دې وجود ډیر اوبو څکلو ته ضرورت لري. هغه یو کس چې امینه کار کوي او زیات فزیکي حال کار نه کوي، دا هغوی تقریبا 2 لیتر پورې د ورځو ته اوبو څکلو ته ضرورت لري. لیکن هغه خلک چې د هغوی پښتورګو کې تیږي وجود ولري، هغوی نو باید د اوبو ضرورت نسبت هغه کسانو ته چې پښتورګو تیږي ونه لري زیات دی. هغوی تقریبا د 3.5 لیتره باید د ورځې اوبه وڅښي، تر څو په آینده کې د هغو پښتورګو کې تیږي جوړې نه شي، د تیږو د جوړېدو هغه ریسک په کې راکم شي، د خطرات یې راکم شي. لیکن پښتورګي خو نورې هم ناروغي لري چې موږ ورته نیفروټیک سندرومز یا نور یا غیر جراحي پښتورګو ناروغي دي. د دغه سي ناروغان لپاره به ډیر اوبه څکل بلاکس چې دي هغه لپاره ضرر رسوي. هغه به چې دي اوبه په کافي اندازه باندې وڅکلی شي، او حتی دغه سي ناروغان ته چې د ورځې چې دی 1.5 لیتر اوبه ورکول کیږي، تر څو چې د ځکه ډیر مایات څخه لږ د پاره چې دی مضر تمامي.
ډیر ښه ډاکټر صاحب، د اوبو څښل خو ډیره فایده لري معلومدار، او د ورځې تاسو ویل چې 4 ګلاسه 5 ګلاسه باید څوک اوبو وڅښي، او کچيري انسان و د انسان و وجود ته اوبه و نه رسیږي، دوی ته څرک داول علایم پیدا کیږي په وجود کې؟ فرضاً لکه سر دردی او نور داسې بعض علایم دي چې هغه انسان احساس کوي د دغه چې دغه اوبو د کمبودی په خاطر باندې ماته دغه تکلیف پیښ سو. نو که په وجود کې اوبه کمې سي، و انسانانو ته څه ډول اراض او علایم پیدا کیږي؟
نو اوبه خو د هایډریشن لپاره یا د ټرټول نه زیات مهمه ماده ده. که چیرته دغه ماده د انسان په وجود کې کم شي، ترټولو لومړی کتاس چې مخې ویلې، سردردی پیدا کیږي، ستړیا پیدا کیږي، د سړی موډ چې دی اریټیبل وي، یعنی لږ شانتي سړی عصباني وي، په کومه خبره باندې هغه ته غوسه ورځي، او د ستړیا احساس کوي. هغه کارونه چې دا نورمال په خې انرژي سره کولی شي، دغه کارونه هغه وخت کې نشي کولی. دریم دا ده چې د هغې ذهني تمرکز خرابېږي، کنسنټریشن نشي کولی. نو چون د اوبو اهمیت په وجود د انسان په وجود کې چې هر نوع کیمیاوي هغه تعامل رامنځته کیږي، دغه لپاره د اوبو ضرورت دی. چون دغه ماده د انسان په وجود کې کم شي، نو دغه ټول تعاملات تر یوې اندازې نه تر یوې اندازې پورې هغه باندې تاثیر اچوي. نو بیا دا چې په ټوله کې د انسان په وجود کې ځینې لکه مخکې مو چې وویلې دغسې اعراض ولایم رامنځته کیږي، دا خو اولنی حالات دي. تر وروستیو حالات کې که چیرته هغه ډی هایډریشن یا د اوبو کمبود ډېر زیات شي، حتی د دوی چې دی تشې امتیاز یې کمیږي، د تشې امتیازو رنګ یې تغییر کوي، او که دا همداسې دوامداره شي، نو د دوی په وجود کې ځینې نور ناروغۍ هم رامنځته کیږي. فرضاً چې د تشې امتیاز میکروب ورته پیدا کیږي، په پښتورګو کې ورته تیږې پیدا کیږي، او که ډېر تر دې هم زیات وخیم شي، نو کدی شي د ویني علاقي و تر امسه من هغه کسان چې مو سره په شفخانو کې دي مونږ دغه مریضان ته چې په کافي اندازه اوبو ورکو چې اوبو ورکو ځنی نور پرکو ځنی نور شینو مونږ ورته کو تر څو چې د دوی په وریدونه کې دغه د ویني علاقي هغه ډی پوینټ روبوسیز رامنځته نشي
کور مودان ډیر مننه ستاسو
ایتالیا د سینې خنخانې څرګندې کړې دي چې د لیبیا په باثباته کېدو کې د روسي نمرستو غړي او د مهاجرینو ستونزې پای ته ورسوي. نور تفصيل د امریکا غاګ د خبريال هنري ریجول پراپور کې اوري چې د لندن نه راغلي.
تر اوسه پورې پر روان کال کې 9500 تن مهاجر د مدیترانې له سمندرګي نه تیر شوي دي چې د 2010 کال لا د پخوانه ریکارډ د ماتولو په لور اڅخ شوې ده. اروپای اتحاد چې غواړي دغه بشري بهیر په ورو کړی لیبیا ته 214 میلیونه ډالر ورکړل چې امنیتي قواوې او ساحلي ساتونکي پرې قوي کړي، مګر ایټالیا غواړي چې د لیبیا د ګډوډۍ د دایمي سیاسي حل لپاره د نوې هڅې پیل شي او د مرستې لپاره ماسکو ته سترګې په لاره ده. د لیبیا څارونکی ریکارډو فابیانی داسې وایي:
Invite Russia to the table and have a strategic dialogue with them and establish some sort of connection and communication.
دا مهمه ده چې روسیې ته بلنه ورکړی شي، په زیاده دي چې دوی له خبرو نه وستل شي، نو دوی سره د ستراتیژیکي خبرې وشي او یو ډول د ارتباط لار دې پرانستل شي، ځکه نو ښایي چې یوه ورځ نه پورته ولاړ شي او ناڅاپه به درته معلوم شي چې روسیه اوس اساسي مشره ده یا په سیمه کې قدرت ده. لیبیا په ترابلس کې د حکومت سره یو ځای چې په بینالمللي سطح په رسمیت پیژندل شوی دی، بیلابیلې ډلې او په ختیځ ښار توبروک کې د قدرت له مرکز نه اداره کوي. د دغه مرکز ملاتړ جنرال خلیفه هافتر کوي چې د روسیې ملاتړ ورسره دی. د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي خوشبیني څرګنده کړې ده چې دواړه خواوې به سره روغه جوړه وکړي. مارتین کوبلر انوای:
بولد ډیسیژنز اند اکشنز We will witness a political breakthrough that can place Libya back on the path of peace, prosperity.
منګه په باجوراته پریکړه او اقدامات سره سیاسي حل ووینو چې په هغه سره به لیبیا د سولې، نیکمرغۍ او ثبات په لار روان شي. ایتالیا د روسیې مرسته غواړي چې سیالې ډلې سره یو ځای او برتانیا په دې هفته کې د خپل ملاتړ نښې نښانې څرګندې کړې دي. د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي:
We need to build on it and to create a genuine partnership between the east and the west of the country. That's the
موږ غواړو چې د دوی سره مرسته وکړو او د هیواد د ختیز او لویدیځ ترمنځ واقعي روغه جوړه وکړو. دا مهمه پوښتنه ده چې څنګه د دې ډاټ ورکړی شي چې هافتر په یوې طریقې سره د لیبیا په حکومت کې شامل شي. د اروپای اتحاد ځینې دولتونه ویریږي چې ماسکو په لیبیا کې نظامی اډه غواړي. مالټا چې د اروپایي شورا د رواني دورې ریاست په غاړه لري، خبرداري ورکړې ده چې د شه د هفتر سره د روسي ملاتړ کورنی جنگ ته لمن وهي. ریکارډو فابیانی بیا وایي:
Nobody really knows what Russia wants from Libya. They have so far
واکن هیڅوک نه پوهیږي چې روسیه له لیبیا نه څه غواړي. دوی تر اوسه پورې د بهرنۍ پالیسۍ نه ګټه اخلي، په خاصه توګه په منځني ختیځ کې. دوی په خاصه توګه کوشش کوي چې هر خلیګه او هر ځای چې امریکایي په سیمه کې پرېږدي هغه ډک کړي. فابیانی وایي: اروپا او روسیا انتظار وباسي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ به د لیبیا په باره کې د امریکا پالیسي بدله کړي. ټاکل شوې ده چې د ایټالیا د بهرنیو چارو وزیر انجلینو الفانو د خپل روسي انډول سره په راتلونکي هفته کې په آلمان کې وویني او لیبیا به د دوی د خبرو د ایجنډا په سر کې وي.
امریکا غاک د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل اوریدونکو او لیدونکو ته د فیسبوک تلاري موقع ورکړی و چې متحده ایالاتو ته د مهاجرینو پر اتاک باندې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان د قانوني اړخونو په حق لا پښتنې وکړي او په دې حق لا خپل شکونه رافګي. زموږ همکار سید سلیمان شاه به تاسو ته دغه پښتنو او د امریکا غاک د مهاجرت د څانګې د ځوابونو غټ ټکي دروروي.
ایوا مهمه پښتنه چې امریکا غاګنه ډیرو خلکو کړي داوه چې آیا د فدرالي محکمو قاضیان کولای شي چې د ټرمپ اجرایي فرمان ویټو کړي او کنه؟ نه، قاضیان د دې اختیار نه لري. هغوی ایوازې دومره کوي چې په قانوني او حقوقي ابعادو او اړخونو باندې غور کوي او پریکړه کوي چې د عملی کېدو اجازه ورته ورکړي او کوي وزنډي. هغه چا چې دغه فرمان پر ضد فدرالي محکمې ته رجوع کړې وه غوښتنه یې دا وه چې عملي کول باید وزنډول شي، او د امریکا د فدرالي محکمو د نهم سرکټ د استناف د محکمې دریو قاضیانو هم ایوازې په دې اړه پریکړه صادر کړه چې د واشنگټن د ایالت د مرافع قاضي مخکینۍ پریکړه پر ځای وه او کنه، او د حکومت د مدعي عمومانو په استدلالونو باندې غور وکړ. دې نتیجې ته ورسېدل چې د قاضي پریکړه پر ځای وه. دغه دواړه پریکړې موقتی بڼه لري او یوازې ستره محکمه د دې صلاحیت لري چې د تل لپاره دغه فرمان فسخ کړي او په دې اړه حکم صادر کړي چې آیا له اساسي قانون سره په ټکر کې واقع دی او کنه. خو جمهور رئیس او د عدلیې وزارت حق لري چې د دغه فرمان نه د دفاع په خاطر رجوع وکړي. د دغه بندیز په خلاف باندې فدرالي محکمې ته چا رجوع کړې وه؟ د دغه بندیز پر ضد برابر 60 درخواستونه په فدرالي محکمو کې درج شوي وو چې په دې جمله کې ځینو انفرادي بڼه لرله او د هغو کسانو لخوا درج شوي وو چې د ټرمپ د اجرایي فرمان پر اساس ویزې فسخه شوې وې او امریکا ته له راتګ نه منع شوي وو. که فضل محکمه پریکړه وکړي چې د ټرمپ فرمان غیر قانوني دی، بیا به څه کېږي؟ جمهور رئیس او حکومت حق لري چې د استناف محکمې ته بیا رجوع وکړي، او که محکمې ورسره ونه منله او رد یې کړه، هغه کولی شي چې سترې محکمې ته رجوع وکړي، او که سترې محکمې هم د استناف د محکمې حکم تایید کړ او د حکومت درخواست رد شو، بیا نو په هیڅ صورت کې دغه فرمان د اجرا کولو وړ نه دی. جمهور رئیس کولی شي چې خپل فرمان متن بدل کړي او بیا یې صادر کړي. ستره محکمه خو دا وخت 8 قاضیان لري. که فرضاً 4 قاضیان ورسره ومني او 4 نور یې رد کړي، بیا به څه کېږي؟ په دې صورت کې به ستره محکمه د حکومت درخواست د استناف محکمې ته د نظر ثانی په غرض استوي، او هر پریکړه چې دغه محکمې وکړه قانوني بڼه لري. څوک د دې اختیار لري چې د سرغړونو په صورت کې د فدرالي محکمې یو قاضي ته سزا ورکړي؟ په امریکا کې اجرایه قوه له عدلي او قضایي قوې نه بالکل جلا ده، او د دواړو ترمنځ په اصطلاح د چیکس اینڈ بیلنسز یا د موازنې او تعادل د ساتلو اصول مراتیږي. یو خوا هم د قانوني گرفت او مؤاخذې له ویرې په دومره اسانۍ له خپل حد نه سرغړونه نشي کولی. جمهور رئیس د قاضیانو د انتخابولو او مقررې واک لري، خو منظوري کانګرس ورکوي. یوازې کانګرس اختیار لري چې د تخلف په صورت کې قاضي مؤاخذه کړي او له خپل دندې نه ګوښه کړي. امریکایي قاضیان د خپل ژوند د وروستۍ شېبې پورې څوک له خپلو دندو نه نشي لرې کولی. آیا د عدلي وزارت د حکومت برخه ده؟ بله، د امریکا د عدلي وزارت د حکومت برخه ده، او په راس کې لوی څارنوال واقعي چې جمهور رئیس یې مقرروي، خو منظوري د کانګرس په لاس کې ده. او فدرالي محکمې هم د عدلي وزارت چوکاټ کې د فدرالي سیستم یوه برخه ده. د امریکا د عدلي وزارت 60 جلا جلا خود مختاري ادارې لري چې د خپلو چارو په سرته رسولو کې مستقل دي.
درنوونکو، د امریکا غا غشناره دی، دویمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبری خبرونه د واشنگټن ناوړی. د خوست ولسی مشرانو د ولور لپاره حد ټاکلی دی. دوی د حکومت نه غوښتي دي چې له دې پریکړې دی له سرغړونکو سره قانوني چلند وکړي، خو څېړونکي بیا وایي چې قومي جوړښت معقوله لاره ده. نور تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د خبریال ابراهیم رحیمی پر راپور کې اوري.
جاګ ولور هغه څه چې مذهبي او قومي مشرانو یې درک امیدو هڅې کړې دي، مګر د ځوانانو له اوږو څخه د درون بار په ښکته کولو پوره نه دي بریالي شوي. د خوست لسګونو با نفوذ ولسی مشرانو د یوې تازه پریکړې له مخې د ولور اندازه 300,000 افغانۍ ټاکلې. په داسې حال کې چې تر دې د مخه د ولور اندازه له 500,000 افغانۍ څخه نیولې تر 1,000,000 افغانۍ رسېده. قومي مشر ګلنواز وایي چې تر اوږده بحث او خبرو اترو وروسته یې د ولور لپاره تر ټولو زیاته اندازه 300,000 افغانۍ حد وټاکه. د ده په وینا د خوست د خلکو اقتصاد ته په کتو سره دا مناسب ولور دی.
خزه متوسط ولور د 3 لک روپۍ وي، او لاس بجای د ورځې وي، او 15 ټیمه د غوړي وي، او 15 توله د سره زار وي. په دې نه موږ متفق شو، په دغه معیار نه چې موږ وټاکلو په دغه دا مطلق اقدام وشي. کچیرې ټاګي جوړه شوه، دغه ورګنونه به د خلک جلبوي او د قانون په جذابه رسوي.
تر دې مخکې هم د خوست او همجوار ولایتونو په ځینو سیمو کې د قومي جوړښتونو پر اساس د ټیټ ولور پریکړې شوې، خو هغه سي عملی بڼه نه د خپل کړي سمره چې ورته هیله مندي ښکارېده. قومي مشران وایي چې دا ځلې دغه پریکړې تطبیق لپاره له حکومت په ځانګړي ډول عدلي او قضایي ادارو څخه د مرستې غوښتنه کړې، مګر د ولایتي شورا غړي زهرا جلالي یوازینۍ معقوله لاره د قومي جوړښتونو سم تطبیق بولي.
کچیر چا سرغړونه وکړه قومي اصول په پربنا دوی باندې یو جریمه یا ناغه کې خودل شي. زما په فکر کې د دولت لاسرسی د ځنې عرفي کارونو کې ډیر مشکل دی چې هغه په کلونو کلونو داسې یو ناپسند عرف نامنلې ناګټلې عرف عنعنه دغه شوی وي تطبیق شوی وي.
جګوالور د اقتصادي ستونزو تر څنګ په ټولنه کې د ځینو نورو اجتماعي مشکلاتو زیږنده هم بلل کیږي. زیاتره ځوانان اړ ایستل کیږي چې بهرنیو هیوادونو کې پیسې وګټي او بیا یې د ولور په نوم د نجلۍ پلار ته ورکړي.
سلوی شکل عمر می دهیمو نو د کورنۍ د اقتصاد دی واجی و خپل هم نشم کړی چې دومره ستر ولور پرې کمه. حتما به زه ځم یا سعودي ته یا دوبۍ ته نور هیوادو ته ولته بوری پی ګټم بیا به ولور پرې کوم. زه چې دومره وخت تیر کړم هغه ځواني هم په مونه تیره دو چې زه بیا روسمه دلته ستر ولور پرې کوم.
په عین وخت کې دیني عالمان له خلکو غوښتنه لري چې په خپلو سیمو کې د ولور اندازه راټیټه او د ټولنې د خیر ښېګڼې په خاطر پر اقتصادي ستونزو سربیره یې د اجتماعي مشکلاتو مخنیوی وکړي.
کوم وطن کې جګ ولور وي در اسلام کې توب لیکلی دی چې ولته غلا وي ولته چور وي ولته چپول وي ولته تیښتې وي. او دې نه علاوه دغه پیسې چې د ډېرې اوخلي دغه بیا مور پلور ته نه اوخلي او مور پلور ته دا حرومې دي حرومې پیسې بیا په حلول دي کې نه لګېږي.
تر دې مخکې د پکتیا په سید کرم او د پکتیکا په ځینو سیمو کې هم د ټیټ ولور په برخه کې د قومي جوړښتونو پر اساس پریکړې شوې خو د ناسم تطبیق له امله یې خلک له نتایجو خوښ نه ښکاري. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
او دا هم د روانې خپرونې وروستی مطلب. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې تقریبا 1.5 میلیون کسان د جنوبي سوډان نه ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي دي. دغه اداره وایي چې د سوریې او افغانستان وروسته جنوبي سودان په نړۍ کې دریم هیواد دی چې په زیات اندازه خلک ترې ګاونډۍ هیوادونو ته د جګړو له وجې کډه شوي دي. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین پر راپور کې اوري. په جنوبي سودان کې کورنۍ جګړه په 2013 کال کې پیل شوې ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي چې د جګړې د پیل نه تقریبا 3.5 میلیونه خلک بې کوره شوي دي. شاوخوا 2.5 میلیونه خلک دننه په جنوبي سودان کې دې ته مجبوره شوي دي چې خپل کور کلی پرېږدي او 1.5 میلیون کسان بیا ګاونډۍ هیوادونو یوګانډا، یوتوپیا، سودان، کینیا، د کانګو دیموکراتیک جمهوریت او د مرکزی افریقا جمهوریت ته کډه شوي دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې یوازې پروسه کال د جولای په میاشت کې کله چې د جنوبي سودان په پایتخت جوبا کې جګړه ونښتله 1.6 لک کسان وتښتېدل او په ګاونډۍ هیوادونو کې یې پناه واخیسته. د دې ادارې ویان ویلیام سپینډلر امریکا غږ ته وویل چې جګړه هغه وخت پیل شوه کله چې د حکومت او یغیانو ترمنځ د سولې معامله له منځه ولاړله. په اوسط ډول په هره میاشت کې تقریبا 3.5 لک خلک بې کوره شوي دي. د 2018 کال د سپتمبر د میاشتې را په دې خوا د 0.5 میلیونه زیات خلک مجبور شول چې خپل کور کلی پرېږدي. اکثر دغه کسان په داس حال کې بې کوره شوي دي چې د خوراکي موادو د سخت کمښت سره مخ دي او د سوی تغذیې په ناروغۍ اخته شوي دي. هغوی په روانې جګړې کې سخت وحشت او ظلم لیدلی. ښاغلی سپینډلر وایي هغه مهاجر چې د جنوبي سودان نه وتلي او په نورو هیوادونو کې یې پناه اخیستې دوی ته یې ویلي دي چې سخت کړاوونه او تکلیفونه یې ګاللي دي. مهاجرین وایي خلک تښتول کیږي، جنسي زور زیاتی پیږیږي او د خوراکي موادو د جدي کمښت سره مخ دي. مهاجرین همدارنګه وایي که هغوی کور کلی نوی پرېښی د دې خطر موجود و چې وبوژل شي. په جنوبي سودان کې د حکومت او یاغیانو ترمنځ د کورنۍ جګړې دا د 4م کال پیل کیږي او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په دې نږدې وخت کې د دې جګړې د حل هیڅ څرک نه لیدل کیږي. UNHCR وایي دا چې د مهاجرینو شمیر مخ په زیاتېدو دی، ضرورتونه یې هم ډېر شوي دي. دا اداره وایي چې د نغدو پیسو د جدي کموالي سره مخ دي چې دا یوه جدي اندېښنه ده. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې ویان ویلیام سپینډلر وایي هغوی په سودان کې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو لپاره 2.2 میلیونه ډالر ته ضرورت لري. دا اداره وایي چې په دې پیسو به یوازې په سودان نه بلکې په نورو هیوادونو کې هم د کډه شوو خلکو سره مرستې وشي. او درنودونکو پام دې سره د امریکا غا کښنا رادیو د سهارنۍ خبری خبرونو مطلب هم پاتې ورسدل. مننه چې تر دې د ممو زمنګ ملتیا وکړه. د امریکا غا کښنا رادیو راتلونکو خبرونې د افغانستان په وخت مخام په و بجو بل کیږي. تر هغه چې به هم تاسو په خدمت کې حاضرې ګو تاسو ټول په لوی لاس پارم پاتې ورځ منک مرغه. خو د خپل رادیوګانو ترڅنګ وسی یو څو شبو کې د ری خبرونه شروع کیږي.